امریکا غږ
رادیو آشنا
رادیو
آشنا
صدای امریکا.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري. نړیوالو مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د امنیتي قواو تلفات ډېر شوي دي. د امریکا او روسیې او د منځني ختیځ لوړ رتبه ډیپلوماتان کوشش کوي چې د شنبې په ورځ سویس د لوزان په ښار کې په غونډه کې د سوریې په حق لوغږيږي. او د امریکا پوځوي چې نن په یمن کې د رادار درې مرکزونه وشتل دي. په دې خبرونه کې پر پورتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وایم. نړیوالو مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د امنیتي قواو تلفات ډېر شوي دي. د ریوټرز خبری اژانس د لشکرګانو رپورټ ورکړی دی چې یوازې په دې روانه هفته کې طالبانو سل پولیس او عسکر چې د چانجیر نه د لشکرګاه په لوري عقب نشینی کوله وژلي دي. په رپورټ کې راغلي دي چې د افغانستان د قواو شمیر د میاشتې 15,000 کمیږي، خو یوازې 3,000 نوي کسان ګمارل کیږي. د رپورټ له قوله په دغو 15,000 کې د وژل شوو ټپي شوو عسکرانو نه علاوه هغه عسکران هم دي چې غیر حاضر دي. په رپورټ کې د وژل شوو امنیتي قواو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل رپورټ کې لیکلي دي چې یو افغان چارواکي ورته ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 4,500 افغان امنیتي کسان وژل شوي دي او د 8,000 نه ډیر ټپي شوي دي. که دغه شمیر ته وکتل شي نو په جګړو کې د افغان امنیتي قواو د تلفاتو شمیر د ورځې 15 کیږي. رویټرز په خپل راپور کې دا هم زیاته کړې ده چې د افغانستان امنیتي قواو ته د میاشتې یوازې 3,000 نوي کسان ګمارل کیږي. د امریکا، روسیې او د منځني ختیځ لوړ رتبه ډیپلوماتان به کوشش وکړي چې د شنبې په ورځ د سویس د لوزان په ښار کې په غونډه کې د سوریې د اوربند په ناکامې موافقې وغږیږي. د دې نه مخکې په لندن کې هم په دې مسلې خبرې کړې وې. دا نوي کوششونه په کم دوه هفتو کې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روسیې سره دوه اړخیزې خبرې وځنډولې. د روسیې چارواکي وایي هیله لري چې دا نوې خبره به ګټه وکړي، خو د حلب په محاصره شوي ښار کې جګړه ادامه لري او تحلیلګران شک لري چې د اوربند رعایت دی وشي. د امریکا پوځوي چې نن په یمن کې د رادار درې مرکزونه وشتل دي. امریکا دغه کار د دې لپاره کړی دی چې د یمن د هغې سیمې نه چې د حوثي اغیانو په لاس کې دی، د امریکا د یوې جنګي بیړۍ خواته راکټونه فیر شوي وو. د رادار مرکزونه د امریکا د سمندري بیړۍ نه وویشتل شول. پنټاګان یو بیانیه خبره کړې ده، وایي د امریکا مخربې بیړۍ د یمن سره د سری بحیرې په غاړه د باب المندب د تنګي شمال خواته د رادار مرکزونه په تماها کروز راکټونو وویشتل. دغه بیانیه وایي چې د رادار د مرکزونو رانول به د حوثي وسلوالو قابلیت کم کړي چې په آینده کې بیړۍ تعقیب او پنښه نشي کړی. د پنټاګان نطاق پیټر کوک دغه حملې د امریکا د پرسونلو او بیړیو د حفاظت لپاره دفاعي حملې وبللې. د تایلند پاچا چې د دنیا د ټولو پاچایانو نه ډیر کلونه پاچایي کړې ده، مړ شوی دی. د شاهي ادارې د منابعو د خبر په اساس د تایلند پاچا بومیدال نن د 88 کلونو په عمر وفات شو. هغه ډیر مده ناروغ و. اصلا تیر کال ټول وخت په بنکاک کې په روغتون کې بستر و. شاهي ماڼۍ ویلې دي چې د پاچا حالت د شنبې په ورځ خراب شو، خو او پښتورګي له کاره ولوېدل. د نایجیریا چارواکي وایي چې د چیباک د خونځي د تختول شو نجونو نه چې په 2014 کال کې وسوال ګروپ بوکو حرام تختولې دي، 21 نجونې خوشې شوې دي. د بشري حقوقو یو ګروپ خبرداري ورکړی دی چې د ماليزیا حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له دې کبله خپل دریځ سختوي چې په سوشل میډیا کې د عامو اتباعو په شمول عامو بحثونو یو ډول ویره خپره کړې ده. دغه رپورټ په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې نن خبر کړی دی. په داسې حال کې خبر کړی دی چې اخوته د ماليزیا په صدر اعظم نجیب رزاق باندې د اداري فساد د تورونو لقبله فشار زیات شوی دی چې باید د استعفا وکړي. د امریکا د دویم لوی بانک رئیس به د خرڅلاو د مسلې د رسوایۍ نه وروسته استعفا وکړي. په سان فرانسیسکو کې د ویلز فارګو بانک د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې جان سټیفنمنز استعفا سمدستي نافذه ده او اجرایوي مامور ټیم سلون به یې زه ونیسي. ویلز فارګو تیره میاشت د هغو تورونو د دوسیې د حل کولو دپاره ومنله چې 115 میلیونه ډالره ورکوي. د دې لپاره چې وښیي چې ډیر زیات پورونه یې خرڅ کړي دي، د بانک د مشرانو د اجازې نه پرته، د بانک د مشتریانو د اجازې نه پرته په میلیونو حسابونه پرانیستي وو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. اسلامي حزب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلې ویلې دي چې که افغان حکومت له دوی څخه غوښتنه وکړي دوی کولی شي چې وسلوالو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. افغانستان د سولې عالي شورا د اسلامي حزب له دغه وړاندیز څخه هرکلی کړی خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید دغې شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي. په دې اکله د کابل څخه زموږ خبریال ممتاز بهیر یو رپورټ رالېږلی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب وایي که افغان حکومت غواړي دغه ګوند د وسلوالو طالبانو له ډلو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره منځګړیتوب کولی شي. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوي غړي عتیق الله صافي امریکا غږ ته وویل له افغان حکومت سره د سولې موافقه په همدې هدف لاسلیک شوې ده چې له مخې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي. ښاغلي صافي ادعا وکړه چې د افغانستان اسلامي حزب د وسلوالو طالبانو په ډلو کې پراخ نفوذ لري او له دې لارې کولی شي چې دا ډلې د سولې خبرو ته حاضر کړي.
لاره کې وایو چې څومره څه زر کېږي چې طالبان او دولت ترمنځ هم خبرې شروع شي او صلح راشي. ملت دا غواړي، ولس دا غواړي. هغه ملکونه چې په افغانستان کې څو کاله دلته وو هغوی هم د جنگ نتیجه ولیدله چې جنگ بغیر تاوانه دوی ته نور هېڅ څه ونه رسول. نو موږ ترخې اندازې معلومات لرو هغه هېوادونه هم اوس دته قانع شوي دي چې په افغانستان کې صلح راشي.
د ښاغلي صافي پر وینا د وسلوالو طالبانو یو شمېر مطره او قوماندانانو له اسلامي حزب سره په خصوصي اړیکو کې ویلي که دولت په صادقانه توګه له اسلامي حزب سره د سولې موافقه عملي کړي هغوی هم د سولې خبرو ته چمتو دي. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوي غړي د دغو طالب قومندانانو نمونه وانخیستل خو ویل چې دا قومندانان د مولوي هبت الله اخندزاده او د ملا رسول ډلو پورې تړاو لري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلامي حزب د دغه وړاندیز هرکلی کړی دی. د دغه شورا یو مرستیال مولوي عبدالخبیر وچقون امریکا غږ ته وویل د سولې د موافقې له مخې اسلامي حزب ژمن دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د سولې د عالي شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د افغانستان د کوم ډلې هغه سره تماس نیولی دی موږ بیا د هرکلی کوو چې هر خبریاتر چې د افغانستان د سولو د ثبات باندې تمامېږي موږ هغه نه استقبال کوو. اما په دې شرط کې سوله مدیریت او نظارت د شورای عالی سول په غاړه کې ده. سول او مذاکرې نه نظارت کوي او هغې ته پرمخ بیځي.
د افغانستان اسلامي حزب په داسې حال کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د دغه هیواد په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي نیولې دي. که څه هم لا تر اوسه د پاکستان او افغانستان حکومتونو په رسمي توګه په بلوچستان ایالت کې د طالب چارواکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجزه چې د وسلوالو طالبانو اړوند مسایل له نږدې ساري په دې باور دی چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ یو لړ اختلافات راپورته شوي چې له همدې عمله پاکستان د طالب چارواکو په نیولو لاس پورې کړی دی.
د دې د نیولو اصلي هدف دا دی چې طالبان اوس په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته پراخوالی کړي دي او جنگونه ډېر په شدت سره روان دي. دوی غواړي چې په افغانستان کې یو جغرافیا ځانته غوره کړي او دلته اوسېږي. پاکستانیان په همدغه دلیل ډېر د دې حالت څخه نگران دي او داسې فکر کوي چې طالبان که لاړ شي افغانستان ته بیا د موږ د هغه نفوذ څخه چې اوسي خو بیا پاکستان نشي کولی چې د طالبانو په نامه د بین المللي ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي.
لا بلې خوا د پخواني حکومت یو شمېر امنیتي چارواکي په اوس وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو پر ځای د هغوی پر ځپلو ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح نن په یوې خبري غونډه کې وویل سوله یو الهي امر او د ټولو افغانانو غوښتنه ده خو د عذر او زاریو له لارې نه ترلاسه کیږي.
صلح از راه تفاهم.
هغه ویل سوله د تفاهم او مذاکرې لارې هغه محل راتلی شي چې په حالت او وضعیت کې دوه بدلون راشي. یا دا چې یو خوا د جګړې په ډګر کې برلاسه شي او یا دا چې د جګړې په ډګر کې د قواو توازن رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس پر وینا لومړنی حالت د افغان حکومت لپاره یو خوب دی او د قواو ترمنځ توازن به افغانستان له یو بل ناورین سره مخ او په دغه هیواد کې به سیاسي واک په دوو برخو وویشي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت د سولې پر لپسې غږونو ته منفي ځوابونه ویلي دي چې ان د افغان سولې په تړاو د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو نتایجو هم طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.